تراوري سيدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. سو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په هیواد کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خوځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د سازمان د مرستندویه دفتر یونما کارکونکي کو دا طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکونکو لپاره کار د بندیز امر شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په خبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزې څانګې نن بیا په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د خزو نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کی حیاتی وندلری. ایران له وکلونو وروسته د نړۍ ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لمړنی سفیر ګمارلای دی. د متحده د تهران دغه اقدام په پارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس سرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له رغل وروسته کړکېچنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو هڅې تیزې کړې دي. او تما ده شو د فرانسې ولس مشرنن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د سفر پترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره باید اړیکو پر نږدې کولو خبره ترې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر اعلان ته وویل. ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیلو لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او سکوهنې اړوند مطالب لرو. د ونیزي ځانګړي مرکې په برخه کې مو درته د افغانستان سکوهنې فدراسیون د مشرتابه د بدلون په تړاو د بدني روزنې او اولمپیک د نشراتو له مسول سره د مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل په یوې تاریخي لوبلړۍ کې پر پاکستان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری ته کتنه. عربي متحده اماراتو ته د افغان 19 کلنې کم عمر لوبډلې د سفر پای او لاسته راوړنې. د هندستان غوره لیګ IPL پیل او په بیلابیلو لوبډلو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د افغانستان سکوهنې فدراسیون درغلي او د ملي لوبډلې د بدلون پریکړه.
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر 12 کلن ځړ وروسته وکړه شول چې پاکستان ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. افغان لوبډلې له تیرو 15 کلون راهیسې نړیوال کرکټ پیل کړی دی او په دې لړ کې له پاکستان سره څو وار په یو ورځنۍ او شلوریزو نړیوالو لوبو کې سیالۍ کړې دي، خو یوه لوبه یې هم نه و ګټلې. دواړو هیوادونو په هرې سیالۍ کې ښې لوبې ترسره کړې دي او د لوبې په بیخي وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې ماتې خوړلې ده. یادو ملکونو په لومړي ځل د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ته غاړه کېښوده او دا تاریخي لوبلړۍ دوه یو افغانستان وګټله. په دې تړاو تفصیلي ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
دا هغه شیبه و چې نجیب الله زدران د زمان خان په توپ څلوریزه ووهله او افغانستان په دویمه شلاواره سیالۍ کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان په کرکټ کې یو تاریخ و چې ثبت شو. د کرکټ په نړۍ کې افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړه او دوه د یو په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. دواړو هیوادونو په لومړي ځل په 2012 کال کې نړیواله سیالي ترسره کړې وه. هغه یو ورځنۍ لوبه وه چې پاکستان ګټلې وه. له هغې وروسته په تیره یوه لسیزه کې افغان لوبډلې څو ځلې دا چانسونه درلودل چې پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړي، خو هر ځل به د لوبې په وروستۍ شیبه کې بریا د پاکستان په برخه شوه. په وروستي ځل د 2022 کال د سپتمبر میاشتې 8 نیټه وه چې افغانستان او پاکستان د آسیا جام سیالیو پر مهال د شارجه په لوبغالي کې لوبه کوله. په دې سیالۍ کې افغانستان د 130 منډو هدف ټاکلی و، که څه هم ډیر هدف نه و، خو د عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې دومره منډې د مقابلې وړ وې. همدغسې وسول او افغان لوبډلې د لوبې تر 19 اور د پاکستان 9 لوبغاړي سوځولي وو او وروستي اور کې 12 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي دا مهال توپچونه کوله، هغه چې اوس تازه د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دریم مقام ته رسیدلی. د افغانستان په چټکو توپچونکو کې د حساب وړ دی. نسیم شاه توپ وهنې ته ولاړ وو. فاروقي لومړنی بال فول ټاس ترسره کړ. نسیم شاه په پوره قوت سره وواهه او شپږیزه سوه. دا مهال فاروقي تر فشار لاندې وو. دویم توپ یې ترسره کړ او بیا هم هماغه سی فول ټاس وو او نسیم شاه پرې شپږیزه ووهله. تر دې سیالۍ وروسته د کرکټ اکثرو مینهوالو او څارونکو اټکل کاوه چې د پاکستان د ماتولو داسې موقع به په اسانۍ رانیسي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت دریځ له کبله لغوه کړه. افغان کرکټ اداره او مینهوال یې سخت پریشانه کړل. داسې ګنګوسې وې چې ګوندې په مارچ میاشت کې به افغان کرکټ له بندیزونو سره هم مخامخ سي. ګڼ افغان لوبغاړو د استرالیا د بیګ باش لیګ کې له لوبېدو هم پریکون اعلان کړ. افغان کرکټ ادارې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به له غښتلو لوبډلو سره سیالي برابرې کړي. تر افغانستان وړاندې د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټي په یوه رسنیز کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره یې خبرې کړي او په مارچ میاشت کې ورسره درې شل اوره سیالي کوي. ښاغلي سیټي دا هم وویل چې افغانان د استرالیا پریکړې خفه کړي دي، نو موږ غواړو چې دا سیالي ورسره وکړو. د هغه پوینا چې له دې سیالیو په لاس راغلي پیسې به په دواړو هیوادونو کې پر ځای ویشل کیږي. دې سیالیو ته افغانانو ډیر انتظار وکړ. بلاخره اعلان وسو چې لومړۍ لوبه به د مارچ پر 24، دویمه پر 26 او دریمه سیالي د همدې میاشتې پر 26 نیټه د شارجه په لوبغالي کې کیږي. د دې لوبو کوربتوب افغانستان وکړ. پاکستان له څو اونیو وړاندې د خپل غوره لیگ سیالیو په دوران کې دې سیالیو ته د اکثریت ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړه. پیلن سوي لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤوف او فخر زمان ته ځای ورنه کړ او لامل دا شودل سوی و چې غواړي خپلو مشرانو لوبغاړو ته دمه ورکړي او پر ځای نوي ځوانان وازمویل سي. پیلن سوي لوبډله کې اکثرو هغو ځوانانو ته چانس ورکول سوی و چې د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو پر مهال حالیه تر ټولو لوبغاړو شی وړتیاوی شوبلې وي. لومړی لوبه وه. راشد خان او شاداب خان د لوبې په 24 شاداب خان وګټله او توپ وهنه غوړه کړه. پاکستانی توپ وهون کې دا وان ساوکا توپ چون کو پوران دی ناتوانه وو. ټولې لوبډلې اله دونوی منډې جوړ کړې. دلته مجیب الرحمن، محمد نبی او فضل حق فاروقی تر نورو شو زریدل. لوبډل مشل راشد خان هم شا توپ چونه وکړه. د پاکستان تر پانی ورسته د افغانانو هیله مندي ډیره زیاته وه. دوی انګیرل چې هدف لوړ نه دی او هغه ورځ بل اخره را رسیدلې چې افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته په لومړي ځل ماتې ورکړي. افغان توپ وهونکو خپل پانی فایل کړه. ابراهیم زدران ژر وسوځید. ورپسې ګلبدین نایب هم په 0 وسوځید. بیا رحمن الله ګربز خپل وکټ له لاسه ورکړه. بیا کریم جنات راغی. هغه د اماراتو په وړاندې وروستۍ لوبلړۍ کې ښه لوبېدلې وو. هیلې ترې زیاتې وې، خو تر اوو منډو وروسته وسوځېد. دا شیبه یو وار بیا د افغان کرکټ مینهوالو په ټولنیزو رسنیو د مایوسیو پوسټونه پیل شول، خو محمد نبی عیساخیل او نجیب الله زدران لوبه ورو ورو غځوله او په یوه منډه یې لوبه 13 ورته ورسوله. دا شیبه د افغانستان بریا ته دوی منډې پاتې وي او د پاکستان تازه دمي چټک توپچون کی احسان الله په پوره قوت توپچونه کوله. یو رسیدلې توپ یې تر سره کړ، بیخي د نبی د بیټ لاندې راغی او هغه هم مخامخ پرې شپږیز ووهله. او په دې سره دا تاریخ هم ثبت شو چې افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په یوه نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړه. د دې لوبې د ارزښت او بریا په تړاو افغان لوبغاړو داسې څرګندونې کړې وې.
افغانستان په تاریخ کې او دسې لوبډلې ته ماتې ورکول چې موږ د ټولو افغانانو خوشحالۍ سبب و. موږ ټول افغانانو دغه په زړه باندې ارمانو چې دغه میچونه مو ګټو او میچ مو ګټو. شکر الحمدلله سیریز هم
تر لومړۍ لوبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو غبرګونونه ډېر زیات وو او دوی دا بریا داسې ولمانځله لکه نړیوال جام چې یې ګټلی وي. په افغانستان کې خلک له خپلو کورونو، کوڅو او واټونو ته راووتل او خوښي یې ترسره کړه. یوه ورځ دمه وه، د مارچ په 18مه نیټه پیل سوه او د شارجې په لوبغالي کې تکه توره شپه وه او مصنوعي رڼاګانو ټول لوبغالی رڼا کړی وو. بیا د لوبې پچه پاکستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دواړو لوبډلو په خپل یوولس کسیز ترکیب کې یو یو بدلون راوستلی وو. په افغان لوبډلې کې عثمان غنی د ګلبدین او پاکستان بیا د فهیم اشرف پر ځای محمد نواز ته ځای ورکړی وو. یو ور بیا د افغانستان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي، د پاکستان د پیل دوه توپ وهونکي سایم ایوب او عبدالله شفق جر لمخې لري کړل. په پرله پسې توګه د افغان توپ اچونکو بریدونو رنگ راوړ او پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یوازې اماد وسیم تر پایه مبارزه وکړه او په 14 منډو نه سوځېدلې پاتې سو. دا هدف یو څه زیات برېښېده. کرکټ مینوالو او سارونکو ویل چې دواړه لوبډلې نیم په نیمه د بریا چانس لري. خو کله چې افغان توپ وهونکو خپله پاڼۍ پیل کړه، تر دې شو منډو وروسته یې لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړ. عثمان غنی و چې وو منډې کړې وې، خو ګربز او ابراهیم زدران بیا اوږده ملګرتیا وکړه خو سلو توپ وهنه یې کوله. یوه شېبه داسې راغله چې په 150 توپونو 1550 منډو ته اړتیا وه. ګربز او زدران ولاړ وو، ګربز رن آؤټ سو، احساساتي سو او له لوبغالي ووت. ورپسې زدران هم خپله وکټ له لاسه ورکړه. بیا هم سیالي محمد نبی او نجیب الله زدران ته پاتې سوه. د لوبې 19 اور وو او افغان لوبډلې ته د بریا لپاره 23 منډې پاتې وې. نسیم شاه توپ اچونه کوله، هغه خورا چټک توپ اچونکی دی. د اور تر پای وروسته معلومه شوه چې هغه د افغان لوبغاړو له لوري ټارګټ شوی وو. په هغه باندې په دې اور کې نبی او نجیب دواړو یو یو شپږیزه ووهله او ولس منډې ترې واخیستې. دا شیبه ډیره اسانه و چې سړی ووایي افغان لوبډلې په لومړي ځل په لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې وروستی اور و چې 15 منډې پاتې وې، زمان خان پایل کړ. هغه په لومړیو شپږو توپونو 3 منډې ورکړې او په پاتې 2 توپونو 2 منډو ته اړتیا وه چې نجیب الله زدران شاټ واهه. فیلډر کیچ مس کړ او بال له باونډري واوښت او څلوري زبسوه. په دې سره افغانستان په دې تاریخي لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل فضل حق فاروقي د دې سیالۍ غوره لوبغاړی اعلان سو. درېمه سیالي هم په سباني ورځ ترسره سوه. یو شمېر مینوالو او کرکټ څارونکو هیله درلوده چې افغانستان باید پاکستان کلین سویپ کړي، یعنی درې وړه لوبې ترې وګټي. خو افغانستان په آخري لوبه کې په خپل لوبډلې کې هم ځینې بدلونونه راوستلي وو او لوبه یې د څلور شپېتو منډو په توپیر وبایلله. په دې لوبه کې صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازولي وکړه، خوشونه ځلید. له دې سره دغه لوبلړۍ بشپړ سوه او له افغاني غالیو جوړ سوی جام افغان لوبډلې کور ته راوړ. محمد نبی اساخیل د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اخوا د افغانستان کرکټ نو لسکلانو ځوانانو عربي متحده امارات ته خپل لوبي سفر بشپړ کړ. د دې سفر پر مهال افغان لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا سره درې لوبلړې ولوبولې. د دې لوبلړیو په ترڅ کې یو افغان لوبډلې وګټله، بل بنگلاديش او بل هم برابر پاتې ورسېده. په دې ریپورت کې بعد د لوبو او افغان لس کلن لوبډلې په تړاو پوره تفصیل له امید ظهیر مل څخه وورو.
د افغانستان تر نور لس کلن کوم را لوبډلې خپل ورستۍ لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې له سریلانکا وګټله. دغه لوبلړۍ چې د اپریل په لومړۍ نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې وه، په ترڅ کې پر لپسې 2 سیالۍ وشوې او افغان لوبډلې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې لومړۍ توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په شپږ څلوېښتو اورونو کې 202 منډې جوړې کړې. په افغان لوبغاړو کې وفي الله ترخیل 8 او مانشا 4 او جمشید خان 15 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره مالشا تریپاټي 4 افغان لوبغاړي اوټ کړل. که څه هم سریلانکا د هدف پوره کولو لپاره خپل کړي، خو د خلیل احمد د غوړه توپ چونې پر مټي یاد لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1 اور کې لاس ورکړل او 102 منډې وکړې. د سریلانکا لوبډل مشر شیون دانیال 8 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې خلیل احمد 15، فریدون داوودزی 2، کامران هوتک او ګلزار خان یو وکټ واخیسته. خلیل احمد د دې لوبې غوړه لوبغاړي ونومول شو. دغه راس په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډل مشر په چاو غټلاو د توپ چونې پریکړې وکړه. سریلانکا لوبډلې د لوبې په 1/3 اور کې خپل ټول لوبغاړي لاس ورکړل او 110 منډو هدف یې وټاک. د دوی لپاره وحاستی اومیکا 3/3 او دویندورا ناټونګا 28 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو په توپ چونې کې فریدون داوودزی او کامران هوتک 3/3 او یما عرب 2 لوبغاړي اوټ کړل. د سریلانکا لخوا ټاکل شوی هدف افغان لوبډلې د لوبې په 3/3 اور کې یوازې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو او د 6 وکټو په توپیر وګاټه. افغان لوبغاړي نومانشا په دویمه سیالۍ کې هم نیمه سلیزه ووهل او 2 منډې وکړې. هغه د دې لوبې او لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نومانشا چې په دې سیالیو کې تر ټولو توپ وهونکو ښه وځلید، د خپل لوبو په تړه وایي:
بالکل ډېر زیات خوشحاله یم د خپل کارکردګۍ سره. نو اول سر مې چو کې لږ د کنډیشن سره جوړ نه وم او لږ مشکلات وه. نو بیا کوچنګ سټاف چې ماته په ما باور وکړ او ماته ویل چې ته کولای شې، نو هغه سره بیا ما پرفارم وکړ او اوس انشاءالله سي
عربی متحده اماراتو سفر پتړا. افغان کرکټ بورډ وای د متحده عربی اماراتو ابو ظبی ته په یاد سفر کې افغان نولس کلنو درې لوبلړیو کې برخه واخیسته. چلومړی یې له بنگلاديش لوبډالې سره د 2-1 سیالیو لوبلړې وکړه او 1-1 برابر پای ته ورسیده. ورپسې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په خپل منځ کې درې اړخیزه لوبلړې وکړه. چتل ولی بنگلاديش په خپل نوم کړه. خو وروستۍ د 2 سیالیو لوبلړې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې 2-0 وګټله. باید وویل شي چې افغان 19 کلنې لوبډلې د مارچ په 10 نیټه له 21 لوبغاړو سره اماراتو ته سفر کړی و. د ویلو ده چې د افغانستان 19 کلن عمره ملي لوبډله د 3 په ورځ د اپریل پر 4 نیټه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
اوس د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو، د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ د مارچ په 1/3 نیټه د تیر کال اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړۍ لوبه یې ګجرات وګټله. د کرکټ په دې ستر لیگ کې 10 لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله د ګروپي پړاو تر پایه 4 سیالۍ ترسره کوي. دغه سوداګریز ټورنمنټ شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي او د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په سګنیو سیالیو کې هم 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رائډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق بیا د لکنو په لوبډل کې اخیستل شوی دي. یوازینی افغان لوبغاړی چې له 2010 کال راهیسې په آی پی ایل کې لوبه کوي او له هیڅ لوبې نه دی کینول شوی هغه راشد خان دی. نوموړي د آی پی ایل د سګنی پړاو په لومړۍ لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې 10 منډې هم وکړې چې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز خاغلی خان په دویمه سیالۍ کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې 3 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د مخ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. رحمان الله ګربز بیا په خپل لومړۍ لوبه کې 22 منډې وکړې او فضل حق فاروقي په لومړنۍ سیالۍ کې 2 لوبغاړي وسوځول. نوین الحق او نور احمد تلا په دې سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو د توپا چونکو په تازه درجه بندۍ کې 3 افغان لوبغاړو پرمختګونه کړې دي. په دې اعلان شوی درجه بندۍ کې د شلوریزو توپ چونکو په ډله کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولې ده. وروسته له هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته دوه ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغی. د خاغلی خان د درجه بندۍ نمرې 111 ته پورته شوې دي او له سریلانکایي توپ چونکو حسرنګا 15 نمرې مخکې ده. د فضل حق فاروقي او حسرنګا ترمن بیا یوازې د درې نمرو فاصله ده. د شلوریزو سیالیو د توپهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی. ایوازنه مخکخ افغان توپهونکو رحمان الله ګربز د 43 مقام لري. د ورید چې د لوبډلو تازه درجه بندۍ لانه د اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 13 مقام لري. د سلیم دورانی پونوم د هند د کرکټ یو په خوانه ستور د اتات یا کلونو په عمر وفات شوې ده. د هند بیلابیل ورسپاړو له هغه ډلې هندستان ټایمز د یک شنبه پورې د سلیم دورانی د مړینې خبر ورکړی ده. سلیم دورانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې شوی او د 1980 تر 1980 لسیزې پترس کې په 19 ټیسټ لوبو کې 202 منډې کړې وي. هغه یو ځل د ویسټ انډیز پر وړاندې 104 منډې هم کړې وي. د سلیم دورانی ترمړینې وروسته د افغانستان پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان پر خپل فیسبوک لیکلی، د هندي کرکټر افغان سلیم دورانی د مړینې خبر خوشنوون کې ده. هغه د افغانستان کرکټ او لوبغاړو یو ځانګړی مینوال او ملاتړی و. د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونو مسولین وایي چې د مالک امکاناتو بودیجې د نشټوالي له امله سکهل د روژې میاشتې مناسبتي سیالي نه ترسره کیږي. ځین نوري بیا وایي د روژې پورسته له سورزو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ورزش ملي کمیټه وایي چې د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالي د فدراسیونو په شخصي امکاناتو یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم ځین ولایتونو کې روان دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت پر ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال د سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسولین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشټوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سکهال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړې چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. د وی میاشتې وشوه چې ماشونه مونږ دی اخیسته او بودیجه هم نه در رسیدلې، د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به د سیالۍ جوړې کړي. دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د روبي فدراسیون مرستیال ضیاء الرحمن ضیاء بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوس ته فوټبال په تړاو یو خبر، د آسیا د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچونه بشپړ شو چې افغانستان په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچونه د پنځشنبه په ورځ ترسره شو. په پلان کې ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالي د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډله به خپلې ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کړي. یا فدراسیون زیاتوي د دغو سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلنو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړی شي. د ولید چې په لومړي ځل د 14 کلنو ځوانانو پر ځای د 18 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا ځل درته د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون اړوند د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ریاست د نشراتو مسول اتل مشواړي لند مرکه وړاندې کوو. یاد ریاست په خپل ورستۍ بیان کې ویلي و چې د درغلي پر اساس د سوکوهنې فدراسیون ټول مشرتابه لدندو غوښه شوې دي. خغلی اتل مشواړي په دې تړاو په پایل کې وایي
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي. لامل هم په یاد فدراسیون کې د انتخابي سیالیو په برخه کې د درغلي موجودیت و چې څومره دوران دي. د تیر کال د دلو میاشت په ولسم نیټه په ننګرهار ولایت کې د بوکسینګ ملي فدراسیون انتخابي سیالي تر سره شوې. هلته د ځینو ورزشکارانو لخوا شکایتونه ثبت شول. د هغو پر اساس د موږ د تفتیش عملیات څېړنه وکړله او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې په یادو انتخابي سیالیو کې درغلي شوې وې.
اتل صاحب راته ویلی شي چې څنګه درغلي شوې وه او چا کړې وه؟
د غلو جملې څخه ځینې داس ورزشکارانو ته د په ملي انتخابي سیالیو کې د لوبېدو یا د سیالۍ حق ورکړل شوی چې هغوی باید په دغو سیالیو کې نوې لوبېدلي، هغه اصول او تمرحل نو بشپړ کړي. بل برخه د درغلي دا وله چې دوه تنه داس ورزشکاران د بوکس آسیایي ټولنې ته معرفي شوي وو چې هغه د حقوق حق نه وو.
کوم لوبغاړي په درغلي اچول شوي وو او په تازه پریکړه کې مو کوم لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي؟
احمد مجیب او زین الدین داس ورزشکارانو چې باید نو معرفي شوي دي. امید او حماس پر ځای هغه ټولنې تور ماری پښوی ولو چې د امدغو درغلې پر اساس د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت عمومي ریاست رهبری تصمیم ونیو چې د یاد فدراسیون په رهبری کې او په هغه کسان چې په دغه درغلې کې ښکیل دي باید تغییر راوستل شي.
د نویو تغییراتو په تړاو کومه پریکړه شوې ده چې څوک به یاد فدراسیون ته راوستل کیږي؟
د تغییر په اړه دا چې اوس څوک ګمارل شوی دي تر اوسه لږ نه دي ګمارل شوی. د په اړه خپل فدراسیون تصمیم نیسي. مجموعه می دوی راغواړي او یو بیا په دغه کې پریکړه کوي چې څوک د فدراسیون پر راسته راوستل سي او نور مسولیتونو ته څوک راوستل سي. د درغلې په برخه کې ما درته لې چې اته تنه باید چې نوې لوبیدلې په ملي انتخابي سیالۍ کې غوی ته حق ورکړ سو چې ولوبېږي او دوه تنه داسې کسان چې آسیایي ټولنې ته د معرفت حق نه درلودو د بوکس هغه معرفي شوي چې اوس بیرته د هغو په ځای افغانی اول کسان امید او حماس معرفي شو.
د افغانستان د بوکس یا سوکوهن لوبډله کله او چیرته نړیوال سیالي لري؟
نړیوال سیالي یا د چې بوکس ملي فدراسیون د بوکس ملي لوبډله په نګدي راتلونکي کې په کوم لکومه هوادونو سره سیالي ولري تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده. خو تابن هغه فدراسیونونه چې ملي انتخابي سیالي بشپړ شوی وي او ملي ټیم تشکیل وي هغه په نور ملکونو کې خصوصا په آسیایي لوب کې سیالي لري. نو کله چې د بوکس فدراسیون سیالي هم را نږدې شي نو موږ ته بیا سکیجول را لګل کیږي. د هغه پر اساس بیا موږ د هغه نور ترې مراحل کوو.
درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو هم دلته بشپړ شو. لملتیا مو منند یو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
رینجنو په شونځي کې د اول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هر لکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.